السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنی اورو، خو تر هر څه د مخه په موکړی مهمو خبرونو ته راپورونه وایي. ایرانی ځواکونو او افغان پناه غوښتونکو وژلي. د حالوش په نامه د ایران یو بشري سازمان ویلي ایرانی ځواکونو د سیستان بلوچستان اړوند سراوان سره په افغان پناه غوښتونکو د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. ایرانی چارواکو سمدستي د دغه پیښې اړوند څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ایران ته د ناقانونه کډوالو د ور اوښتو په وړاندې د جدي اقداماتو خبرداری ورکړی. سراوان چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان له څو سرحدي سیمو سره هم نږدې ده، ایران ته د افغان کډوالو د ور اوښتو یوه عمده لار بلل کیږي. ایرانی پوځیانو لسګونه افغانان چې ایران ته ور اوښتي و نیولي او د شنبه په ورځ له زاهدانه بیرته افغانستان ته لیږلي. ایران تر دې مخکې هم د لسګونو افغان پناه غوښتونکو په مرګ ژوبله تورن شوی. برتانیا د پناه غوښتونکو او کډوالو په سیستم کې یو لړ بدلونونه راولي چې تر ټولو مهم یې د دایمي اقامې لپاره د شلو کلونو استوګنه شرط ده. دا بدلونونه د شبانه محمود په مشرۍ د برتانیا د کورنیو چارو وزارت لخوا وړاندې شوی چې ور د مخې یو لړ مخالفتونه پارولي. په خوا د دایمي اقامې ترلاسه کولو لپاره د استوګنې شرط 15 کاله وو. د نویو بدلونونو یو برخه دا ده چې د پناه غوښتونکو قضیه به په هرو دوه نیمو کلونو کې یو ځل ارزول کیږي او که یې اصلي هیوادونه خوندي وګڼل شي بیرته به لیږل کیږي. په برتانیا کې د پناه غوښتنې بې سارې کچې ته لوړې شوي او د راپورونو له مخې له تیر یو کال راهیسې 111,000 کسانو هلته د پناه اخیستو غوښتنې کړې دي. د دغو پناه غوښتونکو ډیره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، سوریه او یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع دي. د بنګلادیش یوې محکمې لواکه لری کړای شوې صدر اعظم شیخ حسینه په مرګ محکومه کړه. پر هغې د بشریت ضد جرمونو تور لګول شوی. اتاویا کلنه شیخ حسینه چې اوس یې هند ته پناه وړې د محکمې د محاکمې ته له ورستنېدو ډډه کړې. محکمه د هغو تورونو د څړلو لپاره وه چې ویل کیږي شیخ حسینی د زده کوونکو په مشرۍ د پاڅونوالو پر ضد د ځپونکو اقداماتو امر کړی دی. او افغان لوبغاړو د اسلامي پیوستون له لوبو د سپینو زرو او برونزو دوه نور مډالونه هم ګټلي دي. د تکواندو ملي لوبغاړي محسن رضایی وتوانېدی چې د عربستان، ازبکستان او اذربایجان لوبغاړي مات او د سپینو زرو مډال وګټي. محسن رضایی په فاینل کې د طلا په سر له ایراني لوبغاړي سره مخ و، خو د راپورونو له مخې د ورپېښې ناروغۍ په سبب سم ونه لوبېده او لوبه یې وبایله. اخوا په وشو کې بیا جعفر سلطانی د سعودي عربستان او یمن لوبغاړي مات کړل او د برونزو مډال یې وګټه. تر هغه مخکې د افغانستان د مویتای اتل محمد یوسف جهانگیر د اسلامي پیوستون له لوبو د سرو زرو مډال ګټلی وو. افغانستان دا ور د اسلامي پیوستون سیالیو ته چې نږدې 15 هیوادونه پکې برخه لري او یا لوبغاړي استولي دي. د خبرونو پای
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه او درناوی میومنه. زه صفی الله ستنګزایم د روختیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته راغلاست وایم. په دغه پروگرام کې به د شکر یا دایبټیز د ناروغي په ارتباط باندې خبرې کوو. دا چې د ناروغي څه ده، ولې په افغانستان کې د دغه ناروغي پیښې زیاتې دي، په څه ډول به کنټرولېږي او که کنټرول نشي نو دایمي اثرات به څه وي، په دې ټولو موضوعګانو به سره خبرې وکړو. ډاکټر صاحب مراغښت دي، له هغه به هم په همدې اړه باندې ځانګړې پوښتنې ولرو. خو تر هر څه مخکې په دې اړه باندې چې په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ ناروغانو او مبتلایانو ستونزې څه دي او په څه ډول دوی خپل ژوند مخته وړي، په دې اړه باندې تاسو ته یو رپورټ خبرو.
ما برنج نمیخورم، کچالو نمیخورم، نانی سفید نمیخورم، دیگرش نباب نمیخورم.
درس کلن عاطفه چه دره و ماشومان و مور او دبامیان ولایتو سیدون که ده لچلو رو کلن راهیسی به دیابت یا شکر ناروغی اخته ده. عاطفه ده جمعه پورست ده نومبر پچور لسم آزادی راژیو تو ویل ده ناروغی دره وقت ده ده دستریا، تنده، لوگی، سالنده، پر لپسه ادرار او آن به حوصله گی لامل کی.
ما یک 4 سال میشه پیدا کرده. گاهی با تابلت کنترل میکنم، بعضی دوای یونانی در پولیش.
زله تلورو کلونو رهیسی د شکر په ناروغي اخته یم. زه د ناروغي د ګولیو او یونانی بوټو په خوړلو کنټرول کوم. کدا د ګولیو او رژیم لاري کنټرول نشي انسولین اخلم. که په دې ناروغي اخته وي او چیرې ولاړ شي هیڅ شی هم نشي خوړلی. باید پرهیز وکړم یا که د زرق ور درمل واخلم؟ باید هر چیرې چې زم لزان سره یوسم ډیره سخته ده.
دا وایي چې د دې لپاره چې دا پخوانی روغتیایي کارکوونکي وه، نو کولی سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه اوسي. د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابیږي. یکی
بسیار مریضی خطرناک است. خالم با وقت کم همدی شکر سرشمه فشارشان بالا میره.
دا یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده. کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي د وینې فشار یې هم لوړیږي او حالت یې خرابیږي. څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله. درې شپې په روغتون کې بستر وه. دوی ورته انسولین تطبیق کړل. مېړې هم بیکاره دی، اقتصادی هم ښه نه دی. چې شکر یې په وخت کنټرول نه شي نو حالت یې ډېر خرابیږي.
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونه سي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل به سي. د سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولی سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغیزمن کړي. دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغي د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کېږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه. په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه. د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغۍ سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغي د لوڼوالي، د پښتورګو د نه فعالیت، د زړه د حملې، مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی. خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل، منظم فزیکي فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولای سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا یې وځنډوي. ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغي د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
امو دوای توصیه میشن از شان او را به شکل دقیق بخورن.
دا ناروغان باید توصیه شوی درمل په سمه توګه وکاروي. دوهم، دوی باید هر ورځ لږ تر لږه 1 ساعت سپورت وکړي. دریم، دا ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک، کلچې، شیرنی او ځینې میوې ونه خوري. د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري، ورزش وکړي. په هر شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
ښاغلی عمری وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرارو ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1 میلیون دی.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی. تخنیکی چارې شفیق عیار مخته وړي. نظر صفی الله ستانګزای په دغه پروګرام کې را سره میلمه ده. ښاغلی ډاکټر اکرم ملکزای په جرمنی کې د عمومي ناروغي متخصص، له دنه بده شکر د ناروغي په ارتباط باندې پوښتنې ولرو، خاص یو ځانګړي پوښتنې او همدارنګ تاسو ته به هم درنو اوریدونکو وخت درکو چې له موږ سره تماس ونیسئ. البته د ازادي رادیو د واتس اپ نمره بدله شوې ده نوې کړې مو ده ک غواړې چې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې د شکرې د ناروغي په ارتباط خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړئ نو په دغه واتس اپ باندې کولای شي موږ ته زنګ راوهي یا پیغام پرېږدي چې برته موږ تاسو ته زنګ ووهو مثبت 400 شپږ 0 2 1 0 2 2 9 بیا تکراروم مثبت 400 401 210 209 د زموږ د ازادي رادیو د واتس اپ رسمي شمیره ده چې کولای شئ تاسو زنګ راوهئ او خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړئ مخکې لدې چې ډاکټر صاحب ملک زینب پوښتنه وکړم البته د شکر د ناروغي په ارتباط باندې ځینې مهم معلومات دي چې هغه غواړم تاسو سره شریکم افغانستان په نړۍ کې یو له هغو یو شته هیوادونو دی چې د شکر د ناروغي د مبتلایانو شمیر پکې زیات دی په ټوله نړۍ کې شاوخوا 500 نه هاتیا میلیونه خلک د شکر په ناروغي اخته دي خو افغانستان په هغې سیمه کې ده چې د مبتلایانو فیصدي زیاته ده او د دغه فیصدي په افغانستان کې شاوخوا 12% ته رسیږي یعنی د افغانستان له ټول نفوسه شاوخوا 12% کسان د شکر په ناروغي باندې په بیلابیلو سټیجونو باندې اخته دي چې د رسمي ارقامو له مخې تر 2030 کال پای پورې 1,902,800 افغانان د شکر له ناروغي کړيږي ځینې په لمړنۍ سټیجونو کې او ځینې په هادو مراحلو کې دي چې ډیر زیات له دغه ناروغي څخه په عذاب دي. ډاکټر صاحب ملک زای ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په ساده ډول کراته وای چې دغه د شکر ناروغي څه ده او ولې شکر یا شوګر ورته وای دغه ناروغي ته؟
څنګه چې لمړی خو تاسو ته ارقام وایي نو زه کاريسته وایم دومره ډیر سره موافق نه یم لکه څنګه چې تاسو وایي چې د ټولې نړۍ نه افغانستان کې د شکرې ناروغي زیات ده.
لومړی ته وایي ډاکټر صاحب دا یو تاسو په کار د ټولې نړۍ نه بلکې افغانستان په هغه سیمه کې د مینا په سیمه کې د چې شاوخوا 15 میلیونه په دغه سیمه کې په شکر اخته دي چې افغانستان په دغه سیمه کې ده او دغه 15 میلیونه به د راپورو په اساس تر 2050 کال پورې 130 میلیونه تر رسیدي په ټول افغانستان کې ل څباندې 30 میلیونه نفوس څخه 1,902,800 کسان په دغه شکر باندې اخته دي. البته سټیجونه فرق کوي خدای هغه ټولو مبتلایانو شمیر د چدا په زینو ارقام کې 12 خې په زینو کې 11.5% خې دا البته د افغانستان فیصدي و د سینو چې ټول لنړی کې د افغانستان فیصدي زیاتوي مننه مهرباني
صاحب. بیا هم دا وایم چې آیا د ارقام دا ایسایا چا واخیستل څنګه واخیستل آیا دې کې هغه کسان هم برخه لري لکه کوچان چې په کرو رکو کې اوسېږي هغه ډاکټر نه لري هغه بیمه نه دی هیڅ شی نه دی او دولت نه خبر نه دی هغه هم په دې کې شامل دي کاندي دې کې هم تقریبا نه پم چې کوچانو شمیره به څنګه 1,000,000 داسې پي نو زه تاسو په وخت کې په چټیر وخت نه شي تاسو هم چې شکارا په ټوله نړۍ کې پاراده د افغانستان پر شمول او زبل لاند غونې تاسو هم چې په ټوله نړۍ کې لاس په سلو کې ټول بشریت پر اخته ده نو تاسو چې ولته افغانستان یو ولر یا دولر یا تاسو په ځان نه پېنتا ایسایه دقیق نه نو تاسو په وای چې په ټوله نړۍ کې لاس په سلو کې بشریت پر شکر په ناروغي اخته ده. اوس مره شما ستاسو پښتنې ته شکر ناروغي ته نو تاسو په وای چې کچرته زمون اوریدونکو اون دا اوس په یو کاغذ باندې لیکته بوره شکر غوړه واچي لکه یو تاس کې وب پر واچي لکه صبر کې به بل کاغذ پر کې دي یو پنځه یا لاس یا پنځه لاس د قیوره سره ګوري چې آیا دا دوه کاغذ یو بل سره نخلي نختی دي او کنه دي نو هیڅ څوک په دې نه منکر نشي چې و رښتیا د ختی دی والي دا شکر چې دا پاکا چې دا بوره چې دا هغه د خلی خونه یو شته نو د انسان بدن کې هم دا سی یو شته ده کله چې شکر زیات شي په وینا کې دا معنی چې سلیخ زیات شي د انسان بدن نو په دې چې وینا ټول رګونه کې بهږي نو هغه رګونه چې ډیر نری دي هغه ډیر زر سلیخ شي او هغه رګونه چې ډیر غټ دي نو تاسو که وګورئ یو ډیر غټ کانال لګ بنديږي خو یو ورکوټ نری نل ډیر زر بنديږي نو دا رقم د انسان بدن کې هم داسې ده چې شکر هغه رګونه چې ډېر ډېر نری دي لکه د مغزو رګونه، د زړه رګونه، د پښو د ګوتو رګونه، د لاسو د ګوتو رګونه چې ډېر ډېر نری دي پکې، نو هغه لومړی بندېږي. نو داسې به ووایم چې شکر هغه ناروغي ده چې د انسان رګونه سلیختوي. نو چېرته چې وینه ونه رسېږي دا معنا چې هغه غړی مړ کېږي. دا مې په خلاصه ډول باندې مستعرف کړه شکرې ناروغۍ.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو علت څه بولئ؟ غذا ده یا چاغوالی ده یا کم حرکت ده یا څه څه د دې لامل شوي چې په افغانستان کې دغه د شکر ناروغۍ زیاته وي؟
پخوانی موضوع ته نه ورځم، خو دومره وایم چې خپله دننه افغانستان کې که ووایو د فرزند شل یا پنځوس شپېته کالو اته سل کالو په پرتله اوس په رښتیا د شکرې ناروغي به زیاته شوې وي. دا ځانته علتونه لري. یو علت به ووایم چې سل کاله ته مخه انسانان ډېر په پخو تلل نسبت اوس ته. اوس چې دی لږ څه وسایل زیات شوي دي، ګاډي موټرونه زیات شوي دي، موټر سایکلونه زیات شوي دي. بل دا ده چې حرکت کم شوی دی. هغه کسان چې په کورو کې ټلویزیون ګوري، حتی د ټلویزیون چالانولو مړ کولو ته ضرورت نشته چې دوی پورته شي، بلکې ریموټ د لارې دوی ټلویزیون مړ کوي. یعنی لنډ ډول باندې ووایم دا منم چې شکر زیاته شوې ده ځکه چې حرکت کم شوی دی په افغانستان کې د دې وسایلو په وجه باندې. او یو بل چم باید ووایم، هغه دا ده چې اوس نو ماته ځینو دوستانو وویل چې زه خو ډېر وخت کېږي افغانستان کې نه یم، چې کله چې سړی کلو بانډو ته ځي، پخوا چې به ته کلو بانډو ته نو میلمه ته به یا اوبه ورکولې د په دې چې سړی به ستړی وو، یا دا چې ډوډۍ کوي ښایسته شړومبه به چا وړاندې کړه. او اوس مې واورېدل اوس نو کولاګانې دي، ریډ بول دي، او تاسې خواږه شی نه دي. نو دغه شی نه لامل شوي دي په دې چې هلته شکره بیا زیاته شي. دې برخه کې بیا په تفصیل سره غږېدی شو. بل دا دی چې اوس نو افغانستان کې هم ټلویزیونونه پیدا شي، هلته اعلانونه کېږي د مختلفو مختلفو خوږو، د شربتونو، د انارو تشو تشو شربتونه. نوم به نه اخلم چې کومه کمپنۍ راته به دېرهدي ونه وایي، خو دا وایم چې ډېر اعلانونه کېږي. نو په دې اساس د خوږو خوراک هلته زیات شوی دی، حتی په کلو بانډو کې هم حتی دا خوږې وږې خوږې ډېرې کېږي او ډېرې خوږې کېږي. نو په دې دایمنم چې شکره د شکرې ناروغي زیاته شوې ده په تېرو لسیزو کې.
بله ډاکټر صاحب، د افغانستان وضعیت هم یاد که یو څه چې ټولو ته معلوم دي چې له ماشومتوبه تر غټوالي پورې په افغانستان کې خلک سهار خو له بورې یا شکرې پرته حتی چای څوک څښیم نه، اکثر باید ګیلاسونه ډک وي، او نازولي ته خو بیا تقریبا ګیلاس زیات ډکوي له بورې نه، تر نیم پورې بوره ورته چې بیا ورته چای ږدي. فکر کوئ چې یعنی د شکر ناروغي په مغاول کې د افغانانو وجود ته دننه کوي په زور باندې او تر اخره پورې که څنګه؟
لومړی پښتنه زما دا ده چې په رښتیا هم داسې بوره دومره ډېره ده او ارزانه ده چې ټولو ته رسېږي. زه چې یو ډېرې لسیزې مخکې افغانستان کې هم خو رښتیا وایم د ډېرو کسانو توان نه رسېده دومره بورې ته. دا چې اوس دومره بوره زیاته شوې نو دا کنسان ته به علت پذري. خو را به شو بیا موضوع ته که داسې وي چې په رښتیا اوس ټول افغانستان هغه بې وزل کسان هم دومره ډېره بوره چې یا ته چې نیمه د پیالې نه زیاته برخه بوره وي نو دا به غلط کاروي. او رایې به شو موضوع ته، موضوع دا ده چې بوره خوږه په رښتیا د انسان شکره زیاتوي، نه یوازې دا چې اوس وخورې زیاتوي، بلکې دا خپله خوږه چې ده ډېره برخه خوږه د انسان ته د شکرې ناروغي تولیدوي. دا چې کومه خوږه ووایم زیات تولید وي، د مثال په توګه یو رقم خوږې دي چې خپله هغه ګوړه او بوره ده، او یو رقم هغه خوږې دي چې حتی ګولیو په توګه کېدای شي تاسې خپل راډیو همکاران چې ناست یي هغوی زه زما شکره پورته نه شي، زه نو بوره او خوږه یا شات پیاله کې مې ناچوم، بلکې یو تانه ورکوټې ګولۍ اچوم، هغه زما داسې پیاله مې خوږه یي او شکره نه پورته کوي، او لیکلي هم دي چې رښتیا دا شکره نه پورته کوي. واقعیت دا دی چې دغه ګولۍ شکره ډیر زیاتوي، البته ماغه دقیقه کې نه بلکې اوږدمهاله نسبت ګوریتا او یا ګوریتا. نو دا منم چې شکر رښتیا کله چې د ماشومانو نه شروع شي نو د ماشومانو ته انسانانو ته د شکر ناروغي کې یو قدم زیات ګرانديتوب ورکوي.
بله، دا د ماشومتوب خبره مې زکه وکړه چې د ارقام چې ما مخکې ویلي او دا د دایبت د نړیوال فدراسیون ارقام او ریپورتونه یو چې دی البته ورکړي او همدارنګ د بیومیټ سنټرال او زینو نورو ادارو ارقام او البته دوی خپل سرویګان لري خو طبيعي ده چې ټول افغانستان کې خو به دا سروې نشي کولای. یو دله کسان ممکن سلګونه کسان دی، یو ولسوالۍ په کچه ممکن لاس نفر، ممکن همداسې په ټول ولایت کې سل کسان، یعنی په سروې کې به ممکن کم خلک وي، خو په ټوله کې دوی د ارقام وړاندې کړي دي. دوی اکثر د بالغو خلکو ارقام ورکړي او د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو ارقام پکې کم وو، او د دچ بیا سپینګیری دي اسپینسری دي دغه ارقام به نسبتا دغه کسانو ته چې ځوانان دي دوی بیا لکه زیات، مثلا د هغه له 500 پورته کسانو کې دغه فیصدي زیاته و، بیا چې له در شورا کم و دا لکس کم و خود ماشومان ایت یادوانه نو کردی دی ماشومان نو خبرمی بیا پدی تکرار کرد چی خطر ممکن لامغ زای را ایجاد چی چی پاول که داسی اغی که دی خواگو کنترول نشتا، شیرینی و بورا و شکر و چاکلیت و دا ارس با ماشوم توب که شروع کیگی. او پات شو دی افغانستان دی وسنی داور خبره لکوم زای چی زب خپلم پا کلی که را غر سوایم او اکثر بی وزلی تردیره پا کلی و بیا و روست پا خارونو که دی، یعنی اگه بی وزلی کسم چه گوره حتما بوره اخلی، بوره دی خپل خوراک یا وغه اصلی جزی گرنه لیده که ایس نهی نور تریخ نو دوده لده خوک چای سر چکی یا که نور قطقم نه، یعنی دای اگه یو اگه ده یو جز گرنه لسوای ده وست که دیر غریب همی حتما بوره اخلی یا تردیره پوری، یعنی شکر و بوره اخلی بیا استفاده که پدی خاطر میده اگه اکرله. نو یعنی بلا مسئله داده چه پا د شکر ناروغي ولی خطرناک ده او که کنټرول نشي په وخت کنټرول نشي د انسان لپاره څه ستونزې پیښولای شي؟
ستاسو زړه څنګه چې مخکې ما وویل خطر په دې ده چې د انسان غړي لاس پخې زړه مغزه خو باید سالم اوسي، په پخو باندې سړی باید حرکت وکړی شي، په لاسو باندې یو کار وکړی شي او په مغزو باندې باید سړی فکر وکړی شي. نو کله چې رګونه د انسان د شکرې باندې هغه بند شول نو هغه غړي ته خو بیا وینه نه ورځي که نه. نو تاسې وګورئ یو څوک چې مړ شو که چېرته ګرمي وي یا به یوې ورځې کې او یا دوه ورځو کې یا درې ورځو کې به خوسا شي، ولې هلته د وینې جریان نشته؟ نو د انسان بدن هم داسې فکر وکړه کله چې شکر زیاته شي لاسونو پښو ته وینه ورنه شي، دا معنا فقط لکه هغه مړه شول. څنګه چې یو مړی خوسا کیږي د انسان بدن هغه غړي هم خوسا کیږي ځکه وینه نه ورځي ورته. نو ما خپله په دغه رسېدلې اروپا کې دومره کسان لیدلي چې خپلې پښې یا د لاسه ورکړي پخې خوسا شوي دي. نو دا علت دی چې دا خپله د شکرې ناروغي خطرناکه ده، سړی خپل غړي له لاسه ورکوي او که مغزو ته لاړ د مغزو سکته کوي، مغز د سن بندېږي او بلکې زړه ته خوځي شکرې ناروغي. نو که شکر زیاته وي د انسان زړه ودرېږي چې هغه ته مونږ وایي د زړه سکته یا طبي سلاک احتشا ورته وایي او په لاتیني ژبه کې انفاکت ورته وایي. نو دا چې زړه د انسان ته ودرېږي څکه خطرناکه ده شکرې ناروغي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. یو لنډه وقفه به واخلو، له تخنیکي همکار به ایلو کو چې دا وقفه خبره کې بیا به ورسته دوام ورکو. مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د آزادۍ راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه مال د آزادۍ راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
د دی ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته غوږ یاست او ریدونکو تاسو هم کولای شئ دی ازادي رادیو په واتس اپ باندې لمکسره تماسونی سه مثبت 360 شپکسو یو 210 209 دی ازادي رادیو دغه پروگرام په ازادي رادیو .org یا کوم کې نو هم درنګ د ازادي رادیو په اپلیکیشن کې په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. ورسره به د ازادي رادیو په ویب پاڼو کې هم تاسو دغه پروګرام په تکرار سره واورئ. ډاکټر صاحب ملک زای زموږ د پروګرام ملمه ده، په جرمني کې د عمومي طب متخصص دی. له دوی مننه کوم چې تر دې دمه پروګرام کې وو. ډاکټر صاحب، د شکر د ناروغي په ارتباط وغږېدو، تاسو ډیر ښه ساده ټول ته تشریح کړل، پیپو شو تر دې دمه کراته وی چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره څه باید وشي، کوم ساده ګامونه دي چې سړی پورته کوي او دغه شکر تخزان وژغوري؟
د مخنیوي لپاره نو ډیر ښه مهم تا دی چې شکر باید کټه شي، ټیټه شي شکر، شکر باید وسوځي، نو ته سوځېدو د پاره داسې باید وایي چې مونږ خو البته سنګرېس شروع نه پیاوړي چې شکره څو ډوله ده او څنګه ده، نو داسې باید وایم چې شکره البته درې ډوله ده. نو لومړی ډول به وایم چې هغه ته ټیپ یو دیابېټس وایي، دا هغه علت ده چې د انسان بدن کې هغه شی چې شکره ښکته کوي انزولین نومیږي، هغه انزولین نه تولیدېږي د انسان بدن کې، نو دا یې علت ده. نو دې لپاره بیا سړی هر شی چو کې بلشه ګټه نه کوي، غرض دې چې انزولین ورته ورکړی شي، پچکاری شي. راغلو دوم ډول ته چې هغه ته ټیپ دو وایي، نو ټیپ دو سره ویلی چې زخت ډیره برخه اونده ټیپ دو ده په ټوله نړۍ کې، او یو دریم ټیپ چې ده هغه ټیپ درې ده. ټیپ درې هغه رقم شکرې ناروغۍ ته وایي چې د یو بلې ناروغۍ په وجه باندې شکره پیدا شي، انته یې شکره پورته شي وي، شکرې ناروغۍ نه لري دا انسان، بلکې د یو بل علت باندې هغه د انسان شکره پورته شوی ده. نو زه پرې شم د مثال په توګه، ځینې کسان دي د فشار کته کول ته پاره یو رقم ګولې خوري چې هغه ته هیدرو کلورو تیاتیت وایي، فشار کته کول. نو که چیرته د دې ګولې کچا د 50 ملي ګرام نه پورته شي، دا هغه انسان شکره پورته کیږي، او که چیرته دغه ګولې ونه خوري دا شکره تکلیف نه لري. یا بل څه وایم، هغه کسان چې د روماتیزم علت یا کوم بل علت باندې د کورتیزون ګولې خوري، نو که چیرته دغه ګولې د 50 ملي ګرام نه پورته شي، لکه ځینې کسان دي اته 15 ملي ګرام، ځینې کسان اته 60 ملي ګرام پورې اته د ورځې دغه ګولې خوري، نو ته د هغوی شکره بیا به ډیره پورته کیږي، چې دې ته بیا لاتیني ژبه کې ستروئید دیابېټس وایي. نو دغه هم یو علت دی، که چیرته د کورتیزون نه خوري بیا هیڅ شکرې تکلیف نشته. نو د مخنیوي خبره مو وکړه، خبره دا چې هغه بنیادی ناروغي که نه وي او دوی دا ګولې نه خوري، شکرې تکلیف نه لري. یو دریم یو مثال به ووایم، هغه دا د ځینې کسان فرزن د تریخي یو کانه دی، هغه د تریخي کانه که چیرته د پانکریاس هغه یو نلکی تلاچ هغه بند کی، چې لاتینی اصطلاح کې وایم چې دکتوس پانکریاتیکوس یا دکتوس شیلیتیکوس، یعنی هغه کانه چې د پانکریاس او بچ تولیدیږي د هاضمې لپاره، هغه لاره که بند شي نو پانکریاس ته پړسوب پیدا کیږي، التهاب پیدا کیږي، پانکریاس خرابیږي د انسان، نو په دې وخت باندې به د انسان شکره پورته شي. که چېرته بیا هم دغه کانه چې دغه لاره یې بنده کړې ده وویستل شي او د پانکریاس هغه اوبه ښکته شي کولمو ته، بیا د هېڅ د شکرې تکلیف بیا نشته، یعنې دغه وخت کې باید سړی اصل بنیادي ناروغي ایسته کړي، شکرې تکلیف هم نه لري. دغه شو ټیپ درې ناروغي دي. البته ډېر نور مثالونه هم شته چې هغې دپاره اوس وخت نشته چې ټول بیان کړم. بیا به شو د ټیپ دوه ناروغۍ دپاره، چې هغې دپاره ډېره برخه د بشریت پرې اخته ده، هغه دا ده چې د انسان بدن کې انزولین شته، یعنی هغه شی چې شکره ښکته کوي هغه بدن کې شته، خو هغه چې دی زور یې نه رسیږي ورسره، یا انزولین شته بدن کې ډېر کافي اندازه شته خو د هغې زور نه رسیږي، انزولین کچه شوی ده، په حساب کوالیټي خرابه شوی. ولې خرابه شوی کوالیټي؟ هغه بیا په بې حرکتۍ باندې ده، ډېر خوراک باندې ده، دغه باندې کوالیټي خرابیږي. اوس نو تاسو وویل چې سړی څنګه یې مخنیوی کوي شي، نو مخنیوی څنګه چې مخکې یاده کړه، د ماشوم لینه سره شروع کی بد سره بد ډیر حرکت کی او هغه شین چې شکر پورته کی هغه ونخري نو نه پم چم دا اوس زه تفصيلات ورکم چې کوم شي شکر پورته کی کوم شي نه ور کی او کورسته وګی کو
بلې ډاکټر صاحب هم دا اوس فکر کوم خو وخت دی ځکه چې اوریدونکو ترغو پوری چې راضی دی غوې پختنی به ممکن په نورو مسایلو وي لکه څه بحث ته پورته شي برته موضوع خو دغه اوسنۍ وخت کې دی کې تاسو تشریح کوي چې څه څه دی مننه
نو څنګه زه که څه کزه اوس شروع کوم کوم شي نه شکر پورته کوي او ریزن کې کېدې شي ماته بریده به دې ردی وایي او دا وایي چې توای دامخره
عام خو به ټول پویږي چې کچالو دی او اوریجی دی او غوړی دی او خوګری دا شایان دی خو کې تاسو دغه لوی لوی شاخیم هدا اقل تشریح کوي بیا نو خلک خپل خبره اخلي
زداوم کنه چې وای کتاب خلومړي قدم کې چې شکر اسمان ته پورته کوي هغه غنمو ډوډۍ ده اڅو چې دا غنم سپین دی لا پس شکر او سرم سپینا ده نه خپري مان ده هغه وروسته کوي چې جوارم خپ ومړه کېته شکر پورته کوي کبه وای چې وریجه اغه خود داسې شه پورته کوي ته پوهی چې یو تیز رفتار موټر کې ناسي او شکرې خواته روان اغه پورته کوي خا دا به پریږه کچالان څنګه اغه هم پورته کوي نو که زه انسانان ته اوریدون کې ته چې دا مخري غنم مخري جوار مخري وریجې مخري کچالان څه وې نو ته شه وخرو په حق باندې دا سوال کوي شي خود داسې به وایي چې غنم مجبور است تاسو خو یو شخص باید یو شی باندې خزرې خپل ګیر د ماره کې کړه نو هغه کته وایي چې دا سپین غنم مخري دا غي په ځای تور غنم مخري او هغه چې ډیر لکه کلچو غندې نری شي غنم دی پوسته کې ته نيست چې ده هغه لا پس شکر زیاتی نو هغه غنم چې پوسته کې په کې وځي هغه چې موږ گزاره او ته وایي هغه چې ډیره برخه نشایسته ده هغه باید په کې وځي یعنی پوسته کې والا اندار قندوار او اندار قندور شي نه خبره ده چې به د خوراک نه کیږي په اروپا کې ډیر شي نشتا چې دا خلک خوړی شي هغه اوس کوي یاد کمنو خلک وایي چې موږ زور نه رسیږي دې شي سره چې یو کو افغانستان لپاره به وایم چې دا غشین چې تاسو خوړی کوشش وکړي چې دا مجبوریت کته ډیر نه وي هغه لږه اندازه باندې وکړي هم دا جوړ غنم دا غشین لږ وکړي بل دا دې کسان یو دم دا ډوډۍ ډیر وکړي نو شکر هم ورسره یو دم جاتیږي نو اقل سره به لږ څه دم پکیو چې ډوډۍ خوراکه نو په دې اساس باندې وایم چې دا شین هم چې یاد کړ دا به لږ وخورل شي او راغلو دې لپاره چې دا غشین نه کچاره لږ وخوري کله کله بیا هم شکر پورته کیږي نو لومړنی قدم کې چې سره کوي شي هغه باید حرکت د ډوډۍ سره باید سره همدا رقم حرکت وکړي که چیرته بیا داسې وي ځینې کسان چې سره باید اعتراف وکړي چې د هغوی نسلي ذاتي شکر ډېر زر په مخ شي هغوی ته بیا بله چاره نشته غیر د دې چې درملنه پیل شي په ګولیو باندې او ګولۍ په دې وخت ضرور دي ځکه وایم دا خبره کومه چې د مخکې تاسو یاده کړئ شکر څه تکلیف لري زه وایم چې یاره داسې غړی به په بدن کې نه وي چې شکر ورته تاوان ونه کړي د سر مغزونه نیولی د غاړو رګو پورې سترګې د انسان ړندېږي شکرې باندې تاسو به لیکلي ځینې کسان چې شکر ډېره پورته تللې ده هغه بیخي ړاندې شوي دي د شکرې باندې همدا رقم د سر نه تر پایه پورې پښتورګي د منځ دي ټول د منځ دي ډېر پاتې د انسان پښتورګي د منځ لاړ نه شي نو باید په خو وخت کې مطلب دا دی مخکې ده چې پښتورګي تاواني شي وسی باید تر ګولې باندې پایلو کې د ډاکټر د نظارت لاندې البته د ډاکټر د کنټرول لاندې چې پښتورګي
د انسان خراب نشي مننه کوم ډاکټر صاحب د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګاست فکر کوم یو اوریدونکو وسلرو کې ټلیفون نه باندې واتس اپ لري زنګ دی راواله دی البته د ازادي رادیو واتس اپ منوي کړي نو فکر کوم په دې خاطر باندې سستون زشته خو په هر صورت اوریدونکو زنګونه راوي اما موږ به وګورو چې کوم یو روښی تاسو د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګست ډاکټر سپ تاسو د ډوډۍ او امدارنګ د کچالو او د وریجو یادونه وکړه په افغانستان کې بدیل څه کېدای شي؟ تاسو خو د غنمو یادونه وکړه چې غنم کولی شي لږ څه هغه چې پوستکی لري یا ممکن تور غنم وي یا څه برعکس، خو بیا دغه تور غنم او هغه پوستدار غنم بیا فکر کوم څوک نه خوري یا وایي چې ډوډۍ ترخه ده یا سم خوند نه کوي، دا مسله ده. او یو بله خبره هم اوس را یاده سوله چې خلک فکر کوي عام خلک هغه څه چې خواږه لري د دوی انرژي او قوت او د هغه بیرته ورسموي، همداسې فکر صحیح دی که نه؟ پروتین او هغه ډیر نه لري دغه ډوډۍ او خوراک چې خواږه پکې ډیر وي.
لومړی باید داسې ووایم چې هغه شی چې سړی خوړلی شي او شکر دومره ډیر نه پورته کوي، یعنی د غنم ممیاده که شکر ډیره پورته کوي، خو یو رقم غنم ته ورته یو شه ده. ما زر خپل ډکشنری کې وکتل چې پښتو کې ورته څه وایي، یادینه مې تعلقات څه نه و، جرمني کو ته هافه وایي، نو پښتو کې مې اوس وکتل ورته لغه کوي، نو څنګه چې تاسو به لغه کې پیژنې.
فکر کوم د غنم مینځ کې چې یو یو تار ولاړ یا ماغه بیا لري کوي داسې به ماغه وي.
نه، دا یو بل بوټی ده د غنم په شان، نو دا یو غنم نه دی، غنم په شان یو بوټی دی. لغه کوي یو بل لغت نو پیدا ک لغاری اوربشی ورته وایي.
ها اوربشی، یاله
لغاری اوربشی، بل کچا اوربشی هم ورته وایي.
صحیح.
او یا بلا شک اوربشی هم ورته وایي. او په انګلیسي کې ورته پارتس ورته وایي، او فارسی کې ورته کلجا ورته وایي.
ها کلجا، ها ها
کلجا. نو دا مې ویل کلغه کې لغړی وربشي که څوک وخوري نو دغه شی چې ده نو شکر بیا ډیر نه پورته
کوي. او دا د تورو وړو سپینو وړو تفاوت څه دی؟ د کې هم د شکر اندازه ده، د شوګر یا د خند اندازه زیاته ده که څنګه په هغه کې د نشایستي د غنم کې؟
خبره دا ده چې اندازه یو شی ده، په کې خو هغه شی چې ده سپین سپین غنم دی او ډیر میده شوي چې هغې نه د حتی د کلچو د پاره کار اخیستل کېږي، دغه چې ده د دې نه شکر همدا خپله همدا غنم ډیر زر جذبېږي په تن کې، ځکه چې هغې کې بیا ندې پوستکی نشته، نور شیونه په کې لږ دي، نو دا ډیر زر جذبېږي. په دې اساس باندې شکر هم بیا ډیر زر پورته کېږي. نو هغه شی هغه غنم چې پوستکی لري دانه یې غټه ده، نو د هغې جذبېدل بیا نسبتا په قراره باندې
صحیح. مننه کوم ډاکټر صاحب چې دا مو واضح کړل. البته اوریدونکي اوس لرو، مهرباني وکړئ که زموږ غاوره مهرباني وکړئ د تاسو ټلیفون رخصه وایئ. مهرباني.
شکر ناروغي مریضان دي، دوه باید د کوم شنه پرهیز وشي او څنګه حفاظت وشي، د خپل یو لري تورواله وکړو، ګټه هغه مور پرې کړو وس بو پورو د تورواله وشي ذاتي چې بیبل دې ډاکټر مو پرې کړم خو هغه ټوټه ته ورسېده.
خسي سي زم ډاکټر صاحب ملک زید تاسو غاوري د دوی نه به پښتنه وکړو. ډاکټر صاحب اوریدونکي زنګ راواله، او البته دی ویل چې د پخو د قطه کېدو یا د ګوتو د قطه کېدو مسله یاد کړ چې داسې ورو ورو پسې پورته تللی دي، یعنی څومره خطر شته چې که حالت کې وي دغه د بدن غړي خصوصا پخې ګوتې او د قطه کې، او آیا بل چاره نشته لږې پراته که څنګه؟
څنګه چې ما مخکې یاد کړم، که تاسو یو غاټ نل وګورئ هغه به ډېر زر بند نه شي، خو یو ډېر نری ورکوټی نل زر بندیږي. همدا رقم د انسان پښو کې هغه کچه ګوته چې ده، لومړی هغه کچه ګوته د انسان د شکرې ناروغي باندې چې څوک اختر یې شکرې پورته ده، هغه ګوته یې مړه کېږي، بیا نو هغې نه نورو ګوتو ته ورځي، بیا نو مخ پورته باندې راځي، ځکه د انسان د غړو هغه وروستۍ برخه کې بیا دغه نلونه وایم رګونه وایم نري کېږي، نو هغه بیا داسې کېږي چې ما خپل څه ووایم، د لبده مرغه په خپلو سترګو لیدلي، خپل رنځوران مې په خپلو سترګو لیدلي چې لومړی یوازې قچه ګوته یې غوسه شوې ده، بیا یو بله یې شوې ده، بیا اخر غټه ګوته یې د پښو غوسه شوې ده، بیا غونډه پخه یې شوې ده، بیا نور پړکۍ ته یې پنډۍ پورې خبر رسېده، بیا زنګون یې هم شوې ده ان تر رانه پورې. نو طبقه په طبقه همداسې ما لیدلی دي چې د انسان پخه غوسه شوې ده، عملیات شوې ده، ځکه چې هغه خوسه شوې ده. نو اوس راغلو دې د پاتې مخنیوی څنګه ده؟ نو څنګه چې مخکې مې وویل کې چیرته داسې وي چې لا په ښه وخت کې اوسي، ښه وخت دې ته وایي چې مخکې د دې نه چې پخې د انسان خصات کېدو ته ورسیږي، تورېدو ته ورسیږي، نو دغه انسان باید دومره ډېر حرکت وکړي چې ډېر حرکت چې وکړي دا په لاتیني ژبه کې ریکانالیزاسیون ورته وایي، یعنې دا چې رګونه بېرته خوشي کېږي او یا دا چې داسې کېږي چې نور رګونه راشنه کېږي. دا خبره قصدن وایم، یعنی نور رګونه جوړیږي هغې ته، حتی سړی ورته ویلی چې حتی اناستوموزن پیدا کېږي، یعنی یو رګ نه چې وینه پکې ډېره ده بل رګ ته حتی یو لار پیدا کېږي چې هلته بیا حتی وینه ورتلی شي. نو د پخو کله چې د یو چا قچه ګوته شروع شوه لږ څه د تورېدل خو ناوخته ده ورته، یعنی پوه شي چې والله زما احساس کم شوی دی. زه به داسې ووایم چې د شکر ناروغۍ کسانو ته چې اخته دي هغوی باید وخت ناوخت په یو هنداره کې خپله پخه وګوري، ځکه چې هغه د شکر ناروغۍ باندې د انسان احساس د منځه ځي، یعنی دا چې د درد احساس کوي. ځینې کسان دي چې هغوی په پخو پخو لوڅو باندې چې ګرځي یا بوټان هم په پخو وي، که چېرته په لار کې یو ځای کې یو ګلمیخي یو خیخه وي هغه یې پخې ته ورځي او دوی پهیې نه پوهېږي چې زما پخې ته یو ګلمیخ میخ وتلی دی، یو خیخه پکې ده. نو کله کله حتی د اونۍ اونۍ میاشتې د دوی پخو کې حتی یو میخ دی یو خیخه ده، نو هغه خوازې د پخه میکروبي کېږي. نو کله چې پوه شي چې والله ما خو هېڅ احساس د دې ونه کړه چې پخه کې مې یو شی تللی، دا نو تقریبا لږ څه ناوخته وخت دی. نو دغه انسان باید زر ډاکټر ته لاړ شي، اول پخه باید وګوري کنټرول کړي، او واضح ده چې دی به شکرې تکلیف لري. نو دې دپاره یوازینی شی چې دی خپله کوی شي هغه دا ده چې دومره په پخو وګرځه چې پخې دا ته درد شروع کړي. نو کله چې درد یې شروع کړ نو پوه شه چې اوس نو ته ښه کار کړی دی، بیا ستا خپله پخه هغه رګونه بېرته خوشي کوی شي. نو دا هم هلته یو وخت لري کله چې بیا پخې د انسان تورې شوي هغه بیا ناوخته ده، هغې ته نو بیا نو غیر د غوڅولو نه بله لار نشته.
صحیح، مننه. یو اورېدونکی شته اوس په لاین کې، مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ راوالی او د شکر د ناروغۍ په ارتباط څه وایي، څه پوښتنه خاص کړې؟ زموږه که تاسو اورئ لطفا خبرې وکړئ، ټلیفون مو رخصه وای دی. د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی.
استاد دغه مدې فلار د شکر ناروغي د کدی پاک لري معلومات راکو په دې اړه می زنګ وکړل.
خاصه مننه ډاکټر صاحب ملک زای به تاسو غواوري. دوی د شکر د ناروغي په ارتباط معلومات غوښتل، البته اول پروګرام نو تاسو ډاکټر صاحب وویل خ معلومات مو ورکړه، که لنډه توګه باندې بیا البته یادونه وکړي چې کومې نښې نښانې به وي چې خلک جدي ونیسي چې شکر لري، مثلا ممکن یو څوک هیڅ خبر نشي او شکر ولري، هغه اولینی نښې څه دي، څه تغیرات راځي د خلکو په ژوند کې چې شکر ولري؟ مننه.
شکر ډیره پورته نه وي، ته لازم اتنه لږه پورته وي. مثال په توګه نورمال شکر کله چې سره د خوبه را پورته شي په ناره باندې د 100 ملي ګرام په دیسیلیتر شاوخوا ته نورماله ده. که دغه کس شکر 100 ملي ګرام نه وي، 150 ملي ګرام وي، یا 100 حتی 200 ملي ګرام وي، په لومړنۍ وختو کې دا کس هیڅ رقم نخو نخانو باندې پوهېږي نه. بدبختي هم د دې دا ده که چېرته د انسان سر خوږ شو، خو پوهېږي سر مې خوږ دی، سر خوږی لرم، سړی ډاکټر ته ځي. که د انسان ملا خوږېږي، ملا کې یو تکلیف دی، سړی ډاکټر ته ځي وایي چې ملا مې خوږېږي. خو د شکرې ناروغۍ بدبختي هم دا ده چې په لومړنۍ وخت کې هیڅ رقم نخې نخانې باندې سړی نه پوهېږي که لږه پورته وي. او که چېرته بیا داسې شوه چې لږه پورته نه وي بلکې زخته ډېره پورته وي، نو مخکې یاده کړه چې که د انسان شکر په ناره باندې 100 ملي ګرامه په دیسیلیتر وي دا خو نورماله ده، او 200 باندې حتی سړی پیدا نه شي. او که د دې شکر بیا زخته زیاته وي، یعنې 600 ملي ګرامه وي، 800 ملي ګرامه وي، هغه وخت کې دغه انسان بیا د تندې احساس کوي. ما ته خپل رنځوران نه یو کس څه وخت مخکې راغلی و، هغه راته وویل ډاکټر صاحب ما ته ډېرې میتیازې راځي، ډېرې میتیازې کوم، ما له اوبه ډېرې څکې. وایي خو ډېرې میتیازې چې کوم نو خو بیا مجبور اوبه بېرته بدن کې وڅکمه که نه داسې. ما فکر کو چې د دغه د څه امتیازو کې څه مسله ای چې کوم میکروب ورته لې امتیاز مې چې کوم میکروب پکې نه و بلکې شکر پکې دی راو بیا مې ورته د وینې شکر او کتل دومره پورته د 500 میلی ګرام نه پورته بیا مې پښتنه وکړه چې سر دی خوږی کوم شي وای نه نه بلې تکلیف نه لمه یوازې ته غایم نو خبر اوس بلند کما یعنی په لومړی وخت کې ډیر رنزوران هیڅ رقم نخې نخانی نه لري منته د وخت په تیریدو سره د نخې نخانی ښکار کیږي که شکر د دې چې په حد زیاته شو حتی 0 میلی ګرام یو نیم 0 میلی ګرام وته کله کله حتی رسیږي هغه رنزوران د رښتیا د ډیر پرکاله د ستړیا د کمزوري احساس کوي ماغه وخت کې خو شکر چې طبیعت ټیټه شو دا نو هغه احساس هم ورکیږي نو د شکرې هغه شی چې رنځوران بیا پرې پیږي هغه له بده مرغه څه ووایم چې ډېر وروسته راځي یعنې ډېر غړي چې تاواني شول هغه وخت نخې باندې پیږي نو ماته د څلوېښت 50 پنځوس کلنې عمر کسان راغلي دي دا څلوېښت کلن عمر داسې عمر دی چې ځینې کسانو حتی نارینه او خیمه واده یې نه دی کړی نو واده نه دکړه دا معنا چې واده کوي شي اولاد زیږولای شي پیدا کوي شي اولاد او ځینې کسان دي څلوېښت کلنې کې ماته راځي ډاکټر صاحب وایي زه بیخي د نارینتوب نه ولیدلی یم زه چې ګورم ولې نارینتوب نه ولیدلی وایي که اوس ځینې کسان دي چې واده لري ځینې کسان دي واده نه لري خو یې غلا نه شمالی نو خو داسې شی چې ګورې د هغه شکره پورته ده نو دا خبره دا ده چې دغه کسان چې دي د ډېر وخت راهیسې شکره به پورته وه نو د هغوی رګونه دومره تنګ شوي دي چې حتی نارینتوب نه ولیدلی دي خپل که پخوا یې اولاد درلوده یو اولاد به یې دوم اولاد یې نه زیږېږي او یا دا چې که په وروسته یې واده کړی وي نو شاید اولاد یې بیخي ونهشي ځکه چې نارینتوب نه دی ولیدلی نو دا یې بله نښه شوه چې انسان د نارینتوب احساس نه شي کولی او نور هم چې مخکې یاده که یو څوک بیا نو که زړه ته خبره لاړه په یاره که ورته وایي چې 100 متره منډه واله 100 متره نه شي والی 50 مترو کې ودرېږي
بله بله مننه ډاکټر صاحب د شکرې په ارتباط باندې لکه څنګه چې تاسو ویل یعنی ډیر کم ممکن سړی علایمو دو باندې پوه شي او فکر کوي چې څه نور مشکلات دي خو د وینې تر کنټرول وروسته به دا جوتیږي چې دوی شکر لري فکر کوي په افغانستان کې باندې یو ټولنه کې چې خلک ډیر شیان جدي نه نیسي ممکن به قصه کې ونه اوسي وایي به چې زه ښه به شم اسي عادي ناروغي به وي یا به یو څه دوامداره ناروغي شي بیا به ښه شم معلومات لري په دې رابطه باندې که څنګه یا کار شوی دی چې د خلکو لپاره کافي عامه پوهاوی ورکړل شي چې شکر باندې پوه شي او دا که په وخت کنټرول نشي نو ممکن مرګونی ورته تمام شي
ستنه زه که کریستان ساسو په پختن سم په نشم چې افغانستان کې داسې په هوا شوې ده
یعنی عامه په هوا په افغانستان کې شوې هدا خپل په دې شلو ورستوي کلو کې تاسو څه فکر کوئ چې ضرورت شته د عامه په هوا لپاره د شکر دي ناروغي په ارتباط کې څنګه
ضرورت اړتیا خو زخت ډیره ده ځکه چې مخکې مې چې یاد کړه دغه ناروغي دومره یو مهیله دومره یو غولون کې ناروغي ده چې تچ پر نه پیږي چې د شکرې په ناروغۍ اخته یم ته هغه په پیدې شي چې ډیر نه وخت وسی ستا پښتورګي خراب شي وسی ستا په خېده کو سیدو حالت کې شي ستا د زړه تکلیف پیدا شي ته د نارینه په نارین تور نه ولويږي ستا مغز هته اوس ما د لومړي سات کې دا یاد نه کړه هته د منس پیدا کیږي انسان ته یعنی مغز خرابي کې سړي ته حماقت پیدا کیږي شکرې باندې نو هغه په سړی پری پیدا شي نو اړتیا زخته ډیره ده چې څه عمومي پوهاوی زیږي پیدا شي خلکو کې او پوشي شکر څومره یو مهیله غلون کې ناروغي ده نو دې لپاره چې پوشي اوس اروپا کې داسې د سنګ داسې چې د 15 کلنې نه وروسته د بیمه جرمنی کې البته داسې ده چې 15 کلنې نه وروسته هر ناروغ کوي شي چې ډاکټر ته لاړ شي او په وړیا توګه د دوی د صحت معاینه وشي چې هغې کې البته شکر هم راځي نو زه به هېوادوالو ته داسې ووایم چې افغانستان یو پرښتیا زمانم ډېر بې وزله هېواد دی خلک د ډوډۍ خوراک کپاره مړی ډوډۍ نه لري خلک په خیمو کې اوسیږي اوبه نه لري دا هر شی منم خو هغه کسان چې توان لري د سیګریټو په ځای چې وګوري څومره کسان دي په سیګریټو اخته دي، په چلم اخته دي. که د سیګریټو نه چاته چلم چې نسبتا ارزانه تمام شي، هغه تمباکو چې تاسو په یو کال کې وګوري هغه باندې حتی ما اوریدلی دي افغانستان کې اوس هم د شکرې اندازه کولو ماشینونه دومره ډیر ګران به نه وي. پخوا به ډیر ګران وو، اوس پیدا کیږي هلته. نو که چېرته د سیګریټو په ځای خلک پاسی که تیسه ده او شکر اندازه کولو یو ماشین وقتی، نو وقت نا وقت بلا شکر اوگی. که چیر تا زما دواغانی دی افغانان تا چه پا خواب زمان پا حجرو که و دیرو که با توپکون بیسی و چلمون بیسی و نو کالتا او در توپک بزه وقتی یار ده یو توپک بدل که با یقن لک تا لک سل ده شکر ماشینون سای وقت بلیسی. نو دیده پا حوی پا کرده چه خلکو توپک بانه تینسانان واجنه او ده شکر ماشون بانده خپل مور پلار او اولاده د مرګ نه ژغورل شي. نو اوس په کار ده چې افغانان کتوی شي، هغه یو کور نه شي کولی، اقلا یو څه شي ورته وایم، یو کوڅه خو باید یو شکرې ماشین ولري. راځي په ګډه باندې څو کوره یو شکرې ماشین په بیه اخلو.
صحیح ډاکټر صاحب، د ماشینو د معایناتو خبره مو وکړه. په افغانستان کې یو شکایت دام دی د خلکو ترمنځ، خصوصا هغه چې شکر لري او دوی خو دوامداره چک کوي چې ښکته شو پورته شو، ځکه چې دا وضعیت ورسره تړلی دی، د صحي وضعیت، او دوی مجبور دي چې دغه شکر خپل چک کړي. یو چیرته یو درجه ښیي او بل ځای کې بیا بل درجه ښیي، دغه تفاوت ولې شته او دا په څه کې دی دغه تفاوت؟
لومړی باید ووایي که چېرته داسې وي چې ټول دا ماشینونه باید پوښتي چې کوم واحد اندازه کوي. نو که چېرته د واحد د ملي ګرام په دیسي لیټر وي، هغه یو واحد شو. او په سکاندیناویا کې چې دي هغوی بیا ملي مول باندې اندازه کوي. ملي مول بیا داسې دی چې د ملي ګرام په اندازه چې وګوري هغه باید ملي مول زرد اتلس وکړي چې هغې نه ملي ګرام پورته شي. نو کله کله چې ما د تاسو سره مرکې درلودلې، پخوا د سکاندیناویا نه به یو چا زنګ وایي ډاکټر صاحب ته وایي چې سل شکره نورمال ده، ما ته ډاکټر مې وایي چې دا پنځلس خطرناکه ده، بیخي جګه ده. ملساسی ته ملی مول ده، هغه ملی ګرام نه ده. نو په دې اساس هغه ته باید زرد اتلس وکړي. نو دا یو موضوع شو چې پوښتنه کوم واحد ده. راغلو که عین واحد دي، تا چې دوه درې پنځه شکرې ماشینونه وګورئ چې ټول په ملی ګرام باندې دي، زه دا منم چې عین ماشین یو ځل شکره وګوره تا ته ښکاره کوي یو سل شل، دوم ځل وګوره یو سل دېرش، بل ځل وګوره یو سل پنځوس، بیا یو سل. نو دې کې لاسونه تر پنځلس پورې هر ځل چې اندازه کوي همدغه یو ماشین باندې توپیر لري، په سړی د اوسط کې پیدا شي. نو ښه به دا وي چې د یو ځل په ځای سړی دوه ځلې چې وګوري، که ډېره پورته یې بیا وګوري او که ډېره کته یې بیا وګوري، دوه ځلې چې وګوري سړی پیدا شي چې څومره توپیر دی په کې. بل دا منم دا د البته تخنیکي جوړښت دی، تر اوسه دغه ډکي د شکرې چې دي دومره حساس شوي نه دي چې ټول ډکي په عین واحد باندې وګر چې عین کچه وخی دی. کې نه لاسونه تر پنځلس کسلو کې توپیر سره وایي چې هر ماشین کې شته.
صحیح، مننه کوم ډاکټر صاحب. البته د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی، د پروګرام ورستي برخه دی. په اول کې تاسو د ریډ بول او د کوکو د ځینو شیانو یادونه وکړله. ریډ بول په دې وایي چې زما هم خوښیږي، اما که تاسو تشریح کړئ چې دغه نوشابه چې په ټوله نړۍ کې مشهوره دي، مثلا دا دی کوک دی یا په افغانستان کې ګڼ نور دي، جنسنګ یو رقم انرژي ګانې دي یا نه پیګم الکوزای انرژي ډرینک دي، نمونه به په دې اخلو چې دا ډیر مشهوره دي دغه او هر ورځ په افغانستان کې څښل کیږي، که لکونه نه نزرګونه خوتی دغه پیپسی او نوشابه او دغه به څکل کیږي. که داسې وای چې مثلا یو ریډ بول چې سل ملی به ونیسو، په دې کې څومره شوګر یا شکر شته چې دغه ریډ بول داسې جوړیږي ترې، یا په همدغه اندازه کې یو بل انرژي یا کوک یا پیپسی یا بل څه؟
ستانګزه سره په دې چې دا شی نه زه بيخي نڅ کما، نه کولاس کما، نه ریډ بول دا شی نڅ کما، او کارش مې راي نه شماله چې څومره شکر په کې ده، خو دومره وایم چې زخت ډیر ده. بل دا یو معلومات به یو څه معلومات به تاسو ته وړاندې کما چې یو رقم کولا ده چې هغه ته کولا لایت وای، هغه وي شکر نه پورته کیږي. نو لایک یو ګوره رښتیا کته سی چې یو څوک دا لایک کولا وڅکي ایو بل څه لایک ونس کی دا نورمال کولا وڅکي نو سره کته دې دوه شکر یو سات روسه وګوري ګوري چې هغه چې لایک ته د شکر ډیره کته دا نسبتا هغه چې ته لایک نسکي نو یو ګوره کنه دا خو کولا لایک ته دا خو شکر نه پورته رښتیا لاند محل اوم ته سيته یو سات دوه سات روسه چې وګوري د دې لایک باندې شکر کته دا وګت ما حالا چوغوري بیا نو هغه څوک چې تش لایک کولا لایک ایت ول لایک وینت کی د دې شکر بیا اوت ما حالا ډیره پورته وی نسبت هغه چاته چې لایک نه اوس نو تاسو په پښتنو کې چې دا ولی
bale
ولی تا دا دغه لایک والا څخه جوړیږي دا هغه یو رقم ګولېګانی مخکې چې اده هغه ګولېګانی په کې اچوي
چې په اول کې تاثیر نه کوي خو په دوامدار
دوامدار علت به ادا ده چې دغه ګولېګانی چې دی چې هغه اسوګرین او رقم رقم زخرین او څه د مواد په کې چې هغه به یو شی خوږي دغه شی نه چې دی په کول مو کې رقم میکروب زیاتې چې شهرې کې کولی ورتوي کولی ورتوي او یا دا چې د انسان د کولمو فلورا تخریبی نو دا فلورا کلمه به ډیر او ځینې کوته واځي کلمه نه یي دا څه به توه اما چې د انسان په کولمو کې یو رقم میکروب دی چې هغه ته سالم میکروب وایي ډیر ګټور دي دا نو البته په میلیونونو ګټور میکروب دی نو دا میکروب د انسان شکر خطر کوي او یو رقم میکروبونه چې هغه شکر پورته کوي تاوان کوي انسان ته نو دا لایک والا شي نه چې دی اغه سالم میکروبونه د انسان په کولمو کې وژني او اغه میکروبونه وده کوي چې هغه غیر سیدی او انسان ته تاوان کوي شکر پورته کوي نو وګت ما له ته تا ده چې دا لایټ والا غیر سالم میکروبونه تاواني میکروبونه دومره زیات دي چې انسان نه وځي شکر بیا پورته کوي وګت ما له بلکې د انسان خپل عظمه او سره خرابيږي کولمي خرابيږي نس ناس ورته پیدا کیږي او نور
تکلیف نور تپیدای ډیر زیاته مننه کوم خاغله ډاکټر صاحب ملک زای چې په دغه پروګرام کې بل مکسر اشتراک وک د تاسو د کور ودان وی او ریدونکو ډاکټر صاحب اکرم ملک زای په جرمنی کې د عمومي ناروغي متخصص چې د شکر دی ناروغي د پیخو د زیاتې دوه ارتباط هم درنګ د شکر ناروغي څه د څډولې مخنیوي کولای شي او ګړن معلومات له مکسر مفید معلومات شریک لید دوی لمننه کوم له تاسو اوریدونکو هم مننه چې د پروګرام مو اورید البته یادونه کوم چې د ازادي رو روختیا ژوند شتمنی پروگرام کولای شي د ازادي روډ په پاڼه کې په تکرار باندې واوري
ਸਮਾਂ ਮਿਸਤਾ ਫੀਲ سر تیر سر گو کی خوب لمبا شوا او مے خوب لمبا شوا زمان